कोर्ट ने तो फैसला दिया, अंदर की बातें अल्लाह बेहतर जाने।
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم، د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته ښه راغلاست. د پاکستان سترې محکمې پرون د هیواد صدر اعظم نواز شریف سلب صلاحیت کړ، یعنی ټول صلاحیتونه یې ورڅخه واخیستل او هغه له واکه لرې شو. د پاکستان خلکو بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي. پاکستانی قاضیانو د هغه د دې نواز شریف د کورنۍ د شتمنیو پر سر پرون نواز شریف نه ټول واکونه واخیستل. محکمې له 18 کلن نواز شریف نه د جنایي تحقیقاتو د کولو حکم هم صادر کړی دی، خو فعلا د دې د واک د څخه د لرې کیدلو موضوع دغه مهمه ده. د پاکستان په مرکز اسلام آباد او په سوداګریز ښار کراچۍ، لاهور، همداسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو د نواز شریف د ګوښه کیدو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې خلک وایي چې نواز شریف په خپلو کاري دورو کې د عامو خلکو لپاره ډیر خدمت کړی دی، خو ځینې نور پاکستانیان له دې امله چې د فساد په تور عدالت تامین سوی خوشحاله دي. غوږ نیسو د ځینو خلکو، د پاکستان د ځینو دوه درې څلورو کسانو خبرو اورو چې څه وایي د نواز شریف د لرې کیدو په اړه.
سپریم کورټ نه تو فیصله دیا، اندر کی باتیں اللہ بہتر جانتا ہے.
د سترې محکمې په اصلي قضیه یو خدای ښه پوهیږي، خو موږ ډیر خوابه دي یو. ټول په فساد اخته دي، خو نواز شریف د بېوزلو خلکو ملګری وو. زمونږ په کلی کې ټول سهولتونه د نواز شریف حکومت کې جوړ شوي دي. که خدای کول مونږ به بیا هم نواز شریف ته رایه ورکوو.
هم ته بولته هم اس کے بعد بھی ووٹ اسی کو دے رہے ہیں انشاء
اللہ. جو فیصلہ آیا ہے ہمیں اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے.
مونږ باید محکمې پریکړه له زړه څخه ومنو، ځکه چې پر پاکستان به اوږدمهاله اغیزې ولري. دا د فساد په ورکولو کې مرسته کوي. کله چې د هیواد لومړی شخص محاکمه کیدلی شي، نو عادي خلک هم باید چې وویریږي چې هغوی هم محاکمه کیدلی شي.
کرپشن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے.
جو لوٹو رہے ہوں گے
مونگ بٹھول غلا او ٹگان پس واخلو او کلا مو چٹھول غلا پس واخستل، نو تبی خبر د چیز مونگ پر اقتصاد به مثبت اغیز ولری.
دا هم داشن نور پاکستانیانو د پاکستان په بیلا بیلو ایالتونو کې بیلا بیل غبرګونونه لري. سیاسي ګوندونو خپل سیاست لري، خپل دریزونه لري، خو وروستی په پاکستان کې څه نن څه وشول؟ سیاسي پرمختګونه کوم لور ته روان دي؟ د پاکستان راتلونکی یا د نواز شریف راتلونکی صدر اعظم یا د نواز شریف ځایناستی څوک ټاکل کیږي؟ پلان د مسلم لیگ ګوند اکثریت په پارلمان کې لري، نو دوی خپل کوم کس را وړاندې کړی ده د دې پاتې مودې لپاره چې د دې د ولسی جرګې په پاکستان کې ملي اسمبلۍ ورته وایي، د ملي اسمبلۍ پاتې موده څنګه تیریږي؟ په دې اړه باندې موږ دلته په سټوډیو کې د امریکا غږ د ډیوه راډیو چې پاکستان د پښتنو دپاره خپرونې کوي او دوی دغه موضوع له نږدې څارلې ده، اشفاق مومن صاحب خبریال دی. او اشفاق مومن صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم.
ډېر مننه.
او له ښه راغلاست سره همدغه وروستۍ نن په اسلام آباد کې څه وشول، په لاهور کې څه حال ده، سیاسي ګوندونو څه پرېکړه کړې ده، هیواد سیاست کوم لور ته روان ده؟
داسې ده چې د مسلم لیگ نون لخوا تیره ورځ غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د دغه چې کوم د سپریم کورټ لخوا فیصله راغله د هغې وروسته وکړه. په هغې کې خبرې اترې وشولې او په دغې بحث وشو چې د وزیر اعظم نواز شریف پر ځای باندې بل راتلونکی وزیر اعظم به څوک وي. نو د هغې وخت سره ځینې خبرې مخې ته ښکاره شوې، خو ختمي فیصله نه وه شوې. او هغه ختمي فیصله نن دی وکړه او وی ویل چې شاهد خاقان عباسي چې د پټرولیم وزیر دی د پاکستان د مرکزی حکومت، هغه به د موقتی وزیر اعظم په حیث باندې څوکۍ ته راځي.
شاهد خاقان عباسي به د دې پاتې مودې د یو کال لپاره به وي، در 2013 تر انتخاباتو پورې به وي؟
نه، د هغې بدلته کې په دغه څوکۍ پاتې کېده 45 ورځو لپاره، او بیا به د هغې وروستو د قومي اسمبلی چې کوم غړیتوب دی د هغه تر لاسه کولو لپاره به د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف چې کوم د نواز شریف کشر ورور دی هغه به انتخاباتو ته راځي او په دغه انتخاباتو کې که چېرته هغه بریالی کیږي نو بریالیتوب یې قوي دی. د دایمي دپاره به لکه مطلب د راتلونکي چې څومره موده د انتخاباتو پورې به بیا شهباز شریف چې کوم دی دغه څوکۍ سنبالي.
نو اوس فعلاً دستي شهباز شریف چې زموږ خلک پوهیسي شهباز شریف دستي صدر اعظم کېدلی په دې خاطر نه شي چې هغه د ملي اسمبلۍ غړی نه دی یعنې وکیل نه دی لکه زموږ استاد په افغانستان کې د ولسي جرګې وکیل نه دی نو هغه صدر اعظم کېدلی نه شي. همداسې دلته په پاکستان کې دی به غړی کیږي نو دا غړی کیږي به څنګه د کوم حوزې څخه چیرته به دی انتخابات کوي چې بیا به دلته
د قومي اسمبلۍ لپاره یو سل او شل چې کومه حوزه ده
یو سل شلمه حوزه ده چیرته په پنجاب کې ده لاهور کې ده
په لاهور کې دا د دغې نه میا نواز شریف چې مخکې نه کوم کاندیدوب ترلاسه کړی و نو دغه حوزه خالی شوله د دغې سره چې کله
نواز شریف تر سره به صلاحیت کېدو او له ځای د لرې کېدو هغه د هغه څوکۍ هم تشه سوه دی به له پارلمان هم وځي
بالکل
او د هغه پر ځای به هلته به بیا انتخابات کېږي
هلته کې به بیا انتخابات کېږي نو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف چې د هغې کشر ورور دی هغه د مسلم لیګ نون چې کوم واکمنه ګوند دی د هغوی لخوا د هغې کاندید
یو لنډ دغه شاهد خاقان عباسي لیک راوپېژني د کوم ځای ده دیم د پنجابۍ ده
دی هم پنجابیان دی د میا نواز شریف د لور چې کوم دی نسخر دی او د دوی چې پاکستان کې د جیټ بلو په نوم باندې دغلته کې د شرکت هم لري
د هوایي
شرکت
لري
بالکل په دې باندې د وړاندې نه داسې تورونه هم و چې ګینه د پی آی ای چې کوم شرکت کې کله دغه
تاسو ته داسې خبرې وکړي چې د شاهد خاقان عباسي دی هم د کورنۍ غړی ده تقریبا همداسې بیا وروسته یعنې واک بیر ته پام دی کورنۍ کې پاتې کیږي
بالکل
دې ته تیار نه دي چې بل څوک
ایوب خورین صاحب کېدای شي زمونږ اوریدونکو ته دا پته به نه وي چې د نواز شریف په دغه مرکزی حکومت کې چې کوم دا وخت غړي دي نو په زیاترو کې عابد شیر علی چې کوم د بجلی او د اوبو چې کوم وزیر وو نو هغه د دې خپل خوریا کیږي دغه شانته کې شهباز شریف وزیر اعلی هغه ورور دی کشر او دغه شانته کې په ملک
لوري هم ډېر فعال
لوري چې کوم بالکل د ځوانانو لپاره چې کوم دغه تل کې د وزیر اعظم لخوا پروګرام دی د هغه مشر د هغه لور و او دغه شانته کې د دې د کور
هغه صفدر زومي هم هم د
صفدر هم هغه زوم دی دغه نه کیپټن صفدر دغه شانته کې اسحقدار چې کوم دی هغه هم د دې سانډو دی سانډو لکه مطلب د خزي
یعنی هغه سره هم دوستي لري د خزي ورور دی
کده خزي د خزي د خور خاوند دی
د خزي د خو اخه باجا ده لکه مو په افغانستان کې ورته یا باجا وای او یا اوخی بل دول اوخی یعنی دا ټول په پام دی کورنۍ سیاست په هر صورت ډیره مننه اشفاق مومن صاحب ورستی حال ورستی حال مراکر شاهد خاقان عباسي غوري 15 سال وکټور زده پاره او بیا ورسته شهباز شریف رازي کور مودن درنو اوریدونکو لمو سره د افغانستان د دې په گاوند کې د افغانستان په گاوند کې پاکستان کې دغه یو ستره پیخه کیږي د څنګه رامنځته سو د دې په د افغانستان د افغانستان په چارو باندې څه اغیز لري په افغانستان سره به په سیاست باندې څه هغه وي لمو سره ووسی یو میلمه لرو او په همدې موضوعاتو باندې راسره غږی او په څو شیبو کې د خپل میلمه سره دغه موضوع لا پسې څیړو او تاسې پوښتنې اخلو.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ریډیو ولسوالۍ نه
تاسو نه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-19-31-31 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 090-0-0
یو ځل بیا ښه راغلاست درنو اوریدونکو موږ د په پاکستان کې د نواز شریف د سلب صلاحیت کېدو یا له واکه د لرې کېدو او هلته د سیاسي بدلونونو په اړه غږیږو د دې موضوع د لا څېړلو لپاره د افغانستان څخه موږ سره په ټلیفون په کرښه میلمه دی مشتاق رحیم صاحب. مشتاق رحیم صاحب د سیمې پر سیاست باندې لیکنې کړي دي، ژور تحلیل لري، او همداسې په پاکستان خصوصا په پاکستان کې چونکې دی هم د هغه نسل نمائندگی کوي چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي، په پاکستان کې د مهاجرت وختونه تیر کړي او اوس بیرته په خپل هیواد کابل کې میشت دی. په خپل هیواد کابل کې په سیاسي چارو باندې دی هم شور نظر لري. مشتاق رحیم صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. او په پایل کې د پوښتنه ما چې کله د موضوع واورېدله نو طبعا داسې ډېر ژر ستاسې څېره مخ ته ودرېدله. د پاکستان سره خو چې څوک هلته اوسېدلي ډېر ورسره آشنا دي، تاسې د دې خپلې تجربې او څه چې اوس له علمي پله ورته ګوریه په پاکستان کې دغه بدلون یا د پرونۍ پیښه څه ډول ارزیابي کوي، څه ډول تحلیل کوي؟
پرمن خاورین صاحب سلامونه هیلې تاسې او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. بې له شکه چې زمونږ په ګاونډ کې ستره واقعه وه خو بې ساري نه وه. په پاکستان کې دا ډول واقعې په تېرو وختونو کې هم شاهد اوسېدلي وو. دغه اوسنۍ تازه پېښه چې وه تر ډېره بریده پورې یوه نوې سیاسي اصطلاح شاهد اوسېدلي وو، هغه د قضا پر مټ ترسره شوې کودتا یې بللی شو. ځکه زه دا وایم چې که څه هم قضایي ارګان یعنې سترې محکمې دا پرېکړه تر ډېره بېره پورې د قانوني چوکاټونو په بریدونو سره سمه وکړه، خو خبره دلته دا ده چې دا کومه پرېکړه چې وشوه که څه هم قانوني بنا یې درلودله خو په خوښه او په تبه او په غوښتنه د پوځ ترسره شوه. نو بنا هم دا پرونۍ پېښه که په نوې اصطلاح باندې وڅېړو نو هغه منګولو شو چې دا یوه قضایي کودتا ده چې پوځ د سترې محکمې پر مټ باندې وکړله.
مشتاق رحیم صاحب د پوځ لخوا خو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه یعنې د دې پرېکړې په اړه څه غبرګون نه دی راغلی، او موږ تاسو لیدل چې دلته دوی اپوزیسیون یا مخالف ګوند د عمران خان ګوند تحریک انصاف هغوی له هغه د پاناما لیکس یا پاناما ګیټ یا کیس یا هر څه چې ورته وایو د دې د نشرېدو راهیسې هغوی مبارزه کوله. نو بیا ولې دې ته پوځي کودتا تاسو وایستی سي د قضا په مټې وکړه؟ یعنې څه د دې دپاره څه دلیل وړاندې کولی سي؟
تقریبا خاورې صاحب د پاناما لیک په دوه دورې کې کوم استاد چې راووتل یعنې په دوه بېلابېلو وختونو کې ټول کال څلور شوله پورته نومونه په هغه لیست کې شته دی. په دغه لیست کې نور سیاسیون هم شتون لري، نومونه په دغه لیستونو کې شته، لیکن ټول تمرکز پر شریف او د دغه کورنۍ باندې تمرکز و. دویمه خبره دا ده چې خپل تحریک انصاف د دې نه مخکې چې پاناما لیک راووځي هم د نواز شریف د حکومت پر مقابل کې لاریونونه د اسلام آباد یو سل شپږ دېرش ورځو لپاره په دوه زره څوارلسم کال کې بند کړ، او په هغې کې هم تر ډېره بریده پورې شړونکي په دې نظر وو او تر ډېره بریده پورې دا بېخي څرګنده وه چې پوځ په دې کې لاس لري. دویمه مسله چې زه وایم چې دا د پوځ د قضا پر مټ باندې کودتا وه، هغه دې لپاره وایم چې نواز شریف د پوځ سره په ټکر کې واقع شوی وو، او دې په دې ټکر کې د هغه وخت هغه پېښې له کبله شوه چې په 1999 کال کې پر ضد باندې نواز شریف او جنرال مشرف کودتا وکړه، دا یې په بند کې واچوه. بیا وروسته د سعودي او د امریکا د مشرانو
مشتاق
مداخله سره
مشتاق رحیم صاحب
زمینه مساعده شوه چې دای لاړ شي د هېواد لس کلو لپاره ووځي. نو دې خدای په فکر کې پاله بیا چې کله بېرته هېواد ته راستون شو او سیاست کې داخل شو نو ده مستقیما خپل هغه سیاسي دښمن چې د نهم کال کې په دې کودتا کړې وه د هغه پر ضد باندې سیاسي قضیې په محکمه کې مخکې وړلو غیر مستقیم هڅې وکړې چې په دې باندې پوځ د نواز شریف نه خورا ډېر خفه وو. د دې نه علاوه نواز شریف غوښتل چې په سیمه کې د پاکستان عمومي تګلارې او ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او بندنیو چارو کوم ستراتیژیانې چې دې ته بدلون ورکړي. نواز شریف غوښتل چې په سیمه کې د هند او افغانستان سره د تفاهم لارې چارې ولټوي چې په د دې په اړه باندې هم د پوځي مشرانو په ځانګړي ډول د ایس آی د مشرانو د نواز شریف ترمنځ لفظي شخړه هم شوې وه چې بیا وروسته د پاکستان یو نامتو ورځپاڼې د ډان په نوم باندې انګریزي شوې ورځپاڼه اوی خبرنگار سیریل المایدا د راپور خبر کړ چې دا هم پاو زنګیراله چې ګوندې نو شریف او د ملګرو قصدن د ورستانه ته د معلوماتو ورکړي چې باغې باندې هم پاو په ملت کې ترډې راغله پورې د سرکټي سره مخامخ شو.
مشتاق نیم چې په دې
دلته په پاکستان کې ترډې ډېر بریډ ملي پروژې چې دي دا پوځیان یو شرکت لري او پوځي اداره ده د نېشنل لوجستیک سیل په نوم باندې دوی غوښتل چې دغه سیپاک پروژې چې شپېته میلیارده ډالر قیمت لري ټولې پروژې تر ډېر بریده پورې ډېرې پروژې دوی ته ورکړل شي چې په دې کښې هم نواز شریف هڅه وکړه چې ډېر تعداد پروژې دوی ته ورنه کړي او په دلته هم په ټکر کښې واقع شو. دا حقایق چې سړی ویني نو د هغې پر مخ سړی لیدی شي چې دا ټوله توطیه پوځ جوړه کړه اما
دلته اوس یو دوه پوښتنې ماته پیدا کېږي سي د عامو اورېدونکو پوښتنې د هغوی زاویې څخه زه له تاسو څخه کوم. یو دا چې پوز که چېرته د دوی سره هغه د جنرال مشرف د وخت عقده پاللی نو بیا دوی ته څلور کاله په واک کې د پاتې کېدو ده، تقریبا څلورم کال په ختمېدو ده، د دومره ډیر وخت یې ده ته وکتل، یعنی دی وزغملو دا خو یو خو کی خوښ نه وو نو څلور کاله خو به یې بیا نه زغملو. یو دوهم د اقتصادي موضوعات ته یاد کړل، دغه نواز شریف په خپله یو سوداګر دی، یو سرمایه دار ده، او په سوداګریزو چارو کې به د ده او د پوز که هغه هم د سوداګرۍ په چارو کې یا مثلا د پاکستان په ډیرو اساسي غټو شرکتونو کې دوی به سره په ډیرو شیانو کې به سره شریکان، ځکه فکر کېږي چې په پوز کې به هم دغه جګپوري خلک به یې د پنجاب وي او هغه هلته به هم د نواز شریف د کورنۍ خلک او نږدې خپلوان وي، لکه د مخکې چې اشفاق مومند صاحب یادونه وکړه چې شاید خاقان عباسي هم خپل ده او اسحاق ډار هم خپل دی او صفدر هم پکې ده او دا ټول د کورنۍ غړي دي. همداسې به په پوځ کې هم څوک شته او که نه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ستاسې چې د بل چا په مټې دا کار وکړ نو تاسو استدلال داده چې قضا او د عمران خان ګوند د تحریک انصاف دا دواړه د پوز لپاره کار کوي؟
سمه ده، زه به د درې واړو په وار سره ځواب در کړم. لومړۍ پوښتنه چې څلور کاله ولې ده ته وخت ورکړ، زه تاسو ته ویلی شم په 2012 کال کې چې کله د زرداري حکومت وروستۍ ورځې وې او یا د هغې نه وروسته د 2012 کال په پیل کې د مارچ او تر مے تر منځ باندې د مارچ او د مے انتخاباتی کمپاینوں نے کیدل نو پوه صدا تشویش پیدا شو چې نواز شریف خپل اوږده منصب باندي او خپل کسان ته حصو هڅه به کوي. نو په پنجاب کې د عمران خان ګوند د پوځیانو رشت ورکړه، استخباراتو رشت ورکړه. دا خبره چې کله زه کوم دا تاریخ کې ثابته ده چې پوځ د پاکستان په سیاست کې افراد زیږولي، بیا ترکړي، بیا یې حکومتونو ته رسولي او چې کله بد راغلي نو بیا له منځه مړلي. ضیاءالحق په کومه توطیه یا دسیسه کې چې ووژل شو پوز په دې کښې شامل و. بیا زه خپله نواز شریف چې د پاکستان د سیاسي صحنې ته داخلېږي نو دا ضیاءالحق د بېنظیري او د پیپلز ګوند د مخه ډب کولو لپاره میدان ته راوویست او دی تر څلور نویم کاله پورې پوز په غېږ کښې لوبېده او د سیاست کې پراخه ونډه درلودله. یو وارې د پنجاب ایالت مشر، دویم وارې صدر اعظم شو. خو کله چې شپږ نویم کال کښې نواز شریف واک لاسته راوړ نو هلته پراخه او سي ملاتړ یې ترلاسه کړو، یو څه مغروره شو چې پوځ بیا باید بېرته ده ته سبق ورکړی وای. دلته یو مهمه شته دی، نو زه کله چې د عمران خان خبره کوم چې عمران خان یې په پنجاب کښې د مخکې راپورته کړ، د دغه مثالونو په رڼا کښې تاسو ته وایم. او د دې لامل دا چې غوښتل چې په پنجاب کښې د نواز شریف سره دی په حکومت کښې راتګ منې کړي.
د پاوز په لاس کې لوبیدلو په دغه موضوع باندې دا لګ راته روښانه کوي او بیا د اوریدونکو پوښتنې اخلو.
ګوري د تاسو چې ګوري تحریک انصاف تل لپاره د پاوز په ملاتړ باندې لوبیدلی دی. کله چې عمران خان اسلام آباد 2014 کال کې یو سلو شپږ شوز لپاره بند چولو نو د بتل دا غږ کړو چې امپایر به ګوته چې کرکټ اسلام استعمالول چې د خپل کرکټر دی یعنی دی به د نواز شریف د سپېدو اعلان وکړي. هغه تمه دا وه چې پاوز به د په ځای د دوی د لاریونونو پر مټ لکه د مصر په څېر او د نورو منځني ختیځ هېوادونو په څېر د ده پر ضد عجب شي. خو لکه څنګه چې ما وویلې پاوز حالات ځان ته موافق نه لیدل. دویمه خبره دا ده چې دغه کم د سترې محکمې دا 15 قاضیان چې موږ ګورو دوی کې رالی بندرې هغه کسانو چې په غیر قانوني بڼه باندې د مشرف په وخت کې یو مشرف یو حکمنامه یا ارډیننس دی بولی لیکلو پی سی او په نوم باندې پی سی او دا یو شرو چې هغه وخت کې قانوني اساسي لغوه اعلان شوی یا موقت لپاره لغوه اعلان شوی او ایمرجنسی حالت یا بیرنی حالت اعلان شوی او دا قاضي نه هغه وخت د قانون ضد پاشان قانوني اساسي ضد او خلاف د مشرف ملاتړ دی د قضا سیستم نه دی ور نو دی یو مخینه په سر لري دوه انداشي په دې 500 قاضيانو کې یو قاضي دا چې هم خودل کیږي چې هغه تردید دې له پورې فکرې او اتیسي اړیکې د عمران خان سره درلودل. یعنی دلته موږ چې ګورو دا مکمل یو ځار شتون لري په عین حال کې پاکستان کې ملت چې دی هغه هم د فساد او د اداري فساد څخه دومره تنګ راغلی چې هر څوک د فساد اداري مبارزې لاندې هغه سره ودرېږي او دلته که پوځ یا مطبوعات د پوځ په مرسته باندې حالات ورته موافق جوړوي نو ملت هم دا چې ستایل سره ودرېږي. خو دا په دې معنا نه ده چې هر څوک چې دوی ودرېږي هغه هم
بلې مشتاق نیم صاحب د تاسو خبرو د ښکاري چې هر ځلی چې په پاکستان کې ولسی ملکی حکومت لمنځه تللی د خلکو خوشاله سوي دي. خو درنو اوریدونکو مشتاق رحیم صاحب د پاکستان په اړه باندې مخته د پاکستان موضوع تحلیل کوي. تاسو ټلیفون نه کولای سي او په څو شیبو کې تاسو پوښتنه وکړئ او مشتاق رحیم صاحب تاسو ته جواب درکړي.
زبل الخان د یران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل څخه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې ګذرې له ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-00-01.
اول ټلیفون واخلو. لمړی ټلیفون مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده خپل نوم او پوښتنه وکړي.
سلام علیکم جو خیر محرم فاورین صاحب.
وعلیکم السلام جعفر صاحب.
رحیم صاحب ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
او جعفر دا ټلیفون فلیکه مخاورین صاحب ما د ملمنه پښتنه زده چې د پاکستان او د افغانستان پر شخصي تګلاره باندې څومره اغېز شوی دی. د دې نواز شریف او پر شخصي تګلاره باندې
بېخي سمه پوښتنه مو وکړه جعفری صاحب. همدغه موږ غوښتل چې په دغه وروستۍ پوښتنه به زموږ همدا وي. خو په هر صورت یو بل ټلیفون اخلو. ته کوم ځای څخه ټلیفون کړی دی؟ څوک یاست؟ مهرباني مهرباني د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. خپل نوم ووایاست او پوښتنه وکړئ. چا دا ټلیفون کار نه کوي. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او خپل نوم او پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. ښه دوی هم ټلیفون. مهرباني وکړئ د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. رادیو بنده کیا او خپل نوم او پښتنه وکړي. کیا د دویم فکر کوم ټلیفون په هر صورت یو بل دا یو بل کوشش به موکو. د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟ څوک او څوک یاست خپل پښتنه وکړي.
بلې السلام علیکم. خو سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته او ګرام قدرمن مېلمه ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د کوم ولایت څخه؟
د هلمند ولایت.
هلمند ولایت څخه. مهرباني وکړئ اوس پوښتنه وکړئ.
مانا له هلمند نه پوښتنه ده لکه چې په مطبوعاتو کې ویل کېږي او سیاست مداران وایي مبصرین ټوله دغه سې وایي چې د پاکستان ملکي حکومت په خارجي سیاست کې د پاکستان بیا په تېره د افغانستان په حصه کې هېڅ ډول رول نشي لوبولی او نم رول لري. زما له مېلمانه پوښتنه دا ده چې آیا د نواز شریف تګ و راتګ به موږ ته څه فایده و تاوان
ورکړي؟ زما د زړه پوښتنه مو وکړه. کور ودان د هلمند څخه تاسو دا ټلیفون کړی و او پوښتنه مو بېخ پر ځای پوښتنه وکړه. مشتاق رحیم صاحب د جعفری صاحب پوښتنه او دغه ورور چې د هلمند څخه ټلیفون کړی و د دواړه همداسې یو ډول دي. په بهرني سیاست کې اوس موږ د څه ډول تغییر امکان شته خصوصا د افغانستان په اړه؟ مهرباني وکړئ.
زولم ټلیفون کوونکو دوستانو سلامونه. وعلیکم السلام. وایم بالکل د پاکستان په باندنی سیاست باندې تر ډېره بریده پورې کنټرول او هغې چې دی د نظامیانو دی او نواز شریف خپله دوره کې هڅه کولی شي د دغه خلکو د نظامیانو د اغېز راکم کړي. بلکې د ده څخه تر مخه آصف علي زرداري چې کله ولسمشر او یوسف رضا ګیلاني صدراعظم و دوی هم هڅه کوله چې اس آی راکم اغېز چې دی راکم کړي. نواز شریف په خپله دوره کې په دې تکل کې و ځانګړي ډول دا تېر دوه کاله چې د افغانستان سره د پاکستان د پوځ تعامل او اړیکې تغییر ومومي. ما مخکې د ډان لیک سره کومه شخړه چې د دوی د پوځ ترمنځ شوې وه هغې ته مې اشاره تاسو ته وکړه. په عین حال کې نواز شریف په دې تکل کې مو چې د پاکستان اړیکې د هندوستان سره جوړې کړي او تېر کال غالبا سکل اپریل په میاشت کې د هندوستان یو مشهور پانګوال جندال سره په پټه باندې ولیدل چې وروسته د مطبوعاتو دا خبره برسېر کړه. یعنې د ده هڅې او هلې ځلې دا وې چې د پاوز او د پاکستان عمومي تګلاره په سیمه کې د ګاونډیانو په اړه تغییر ومومي. او همدغه هغه څه وو چې پوځ یې لاپسې په غوسه کړ سره د دې چې هغوی د نواز شریف د اوږده پالنې څخه په تنګ راغلي وو په غوسه ورته. دغه مسایل وو هم د دوی د غوسې باندې په اور باندې لکه د تېلو کار وکړ او همدا لامل و چې نواز شریف دغه برخلیک سره مخامخ شو. اوس ترزو د افغانستان باندې اغېز مسله ده.
مهرباني.
زه فکر کوم چې د خپله د نواز شریف شتون بد څومره اغېز درلود دغه تاسو سره موجوده خو حد اقل هغه یو میلان یو تکل درلود چې افغانستان سره پورې اړیکې کېږي او په همدې دلیل یې د پارلمان یو شمېر غړي افغانستان ته راولېږل. مطبوعات یې راولېږل. مدني ټولنو فعالان یې راولېږل او د افغانستان د مدني فعالانو ټولنې او داسې نور خلک او د پارلمان غړو ته دعوت ورکړ. یعنې دا ناستې ولاړې ډېرې کړې په دې تکل کې چې ګوندې د غوسني حالت ته تغییر ورکړي او د افغانستان سره اړیکې راپسې ښې شي. دا چې نواز شریف اوسلار او پوځو د پاکستان په سیاست باندې خپل اغېز یو په څو چنده باندې زیات کړ زه وینم چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې به لا پسې خراب او ترینګلې شي. پوځ بل دغه په دغه حالت کې اڅو کې
مشاق رحیم صاحب یو بیخي وروستۍ دقیقه ده لنډ راته وستی فکر کوي د نواز شریف د کورنۍ سیاسي فعالیت په پاکستان کې نور پای ته رسیدلی کنه؟
نه نواز شریف دومره قوي سیاسي پایې په پاکستان کې لري شاید دومره زر له لاسه د ثانې نه ونوځي او د ده ګوند د له منځه وړلو او محو کولو لپاره به پوز ډېر هلې ځلې کوي په افغان یو کال احبه کال کې خو په مجموع کې د نواز شریف او د ده کورنۍ د سیاست څخه وتل دومره اسانه خبره به نه وي د ده ورور اوس صدراعظم کېدو ته ځان چمتو کوي او همداراز د
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب بس ډیره مننه مشتاق رحیم صاحب ډیره مننه ستاسو د تحلیل څخه موږ ډیر څه زده کړل اوریدونکو به هم ډیر څه اوریدلی وي کور مودان سیز موږ په خبرونه کې برخه واخیستله درنو او اوریدونکو د تاسو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او په دې خبرونه کې برخه واخیستله پاکستان په خپل اویا کلن عمر کې نیم عمر پوځي جنرالانو اداره کړی او په نور نیم عمر کې ولا صدر اعظم راغلی دي چې هیڅ وی خپل دوره نه ده بشپړه کړی په همدې خبرې سره زموږ خبرونه پای ته رسیږي تر بل خبرونې پورې مو په لاس پارم د خدای په امان.